د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبری غړې کې هر کله به ما په دې خبری غړې کې تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کو په تازه حالات او تاسو خبر ساتو او ګور چې په پاکستان او پښتونخوا کې څه روان دي. خلمړی راځي چې د دې خبر نو نمړه د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس اعلان کړی چې د عمران خان نیول کېدل غیر قانوني دي. په کراچۍ کې د چین پر وی کمپنۍ حمله شوې ده. اوکران ویل بخمود ښار یې سخت دفاع روانه ساتلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د چیف جسټس عطا بندیال په حکم له احتساب ادارې سپریم کورټ ته بوتلل شو. اوس د پاکستان ورځپاڼې خبر ورکوي چې هم د اوس د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په خپل حکم کې ویلي چې د عمران خان په بند کې ساتل غیر قانوني ځکه دی چې هغه د عدالت له احاطې څخه نیول شوی دی. بندیال د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د درخواست اورېدنې په وخت نن سهار ویلي وو چې د نوموړي د گرفتارۍ بهیر به لا هغه ځای واپس کېږي له کومه ځایه چې پیل شوی و. چیف جسټس عمر عطا بندیال زیاته کړې وه چې څوک څنګه د عدالت له احاطې یو ملزم نیولی شي. عمران خان دورځې مخکې رینجر ځواکونو د احتساب ادارې په لارښوونه باندې ونیو. پر هغه تور دی چې د القادر ټرست په قضیه کې درغلی کړې ده. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بولي او سیاسي ګڼي. تحریک انصاف بلخوا د پاکستان پوځ هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی دی. ګوند په خپله رسمي ټویټر پاڼه پرون وویل چې پر آئین او قانون عمل کولو سره پر امن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او کم پیښې چې شوي دي هغه ولسي رد عمل دی. پوز ویلی وو چې د پوزي تاسیساتو ته زیان رسوونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف د ځینو شرخوخو مشرانو لاس دی او هغوی په ضد به خامخا کاروایی کېږي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلی په یو مقدمه کې نیول عدالتي کاروایی ده او کوم سیاسي انتقام جویی نه ده. شهباز شریف دا خبره بیگا کړی ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته شوو حالاتو په غبرګون کې په ټولو غاړو غږ کړی چې له تشدد ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې لږ تر لږه اووه کسان د مظاهرو په دوران کې وژل شوي دي. د لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل
زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګېدلې دي. دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرال سرجري کې او مختلف اډونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دي سمره علاج دي ټول سره دوايانو او د اپریشنو هغه ته بالکل مفت ملاويږي.
د دې مظاهرو په دوران کې مختلف سرکاري پوځي او شخصي ودانۍ او ملکیتونو ته نقصان رسیدلی دی. د کراچۍ پولیس وایي په ریوي چینایي کمپنۍ د برید شنډولو په مهال یو وسلوال وژل شوی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مای په لسمه خبرلان ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدري سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ دوه د جټي نومي کمپنۍ ودانۍ ته نوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وشوه. دغه چینایي کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک لاندې د بحري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې په چینایي وګړو کمپنۍ او کنسلګری یو شمېر بریدونه شوي چې د زیاترو ذمواري بلوچ بلتون پالو ډلو منلې ده. د پورنۍ پیښې په اړه تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې په دې رپورټ کې ویلي چې دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي دغه ملخان فصلونه او شنه بوټي خوري چې د ادارې په خبره کروندګرو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ ځکه دی چې په اوس وخت کې افغانستان د سخت خوراکي او د خوړو د بحران سره مخ دی. د اوکران پوز وای چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود خار دفاع ته دوام ورکړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنې د روسیې لخوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي. د اوکراین لوړ پوړي پوځي چارواکي د مې په لسمه د ورځني معلوماتو ورکولو په وخت ویلي چې روسیې ځواکونو د دونیتس چې د جګړې لومړۍ کرښه ده د بخمود پر اودیوکا مارین قاسمه کې د جګړې په اوکراینی ځواکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. پوز وای چې له دې حملو پرته روسي ځواکونو په اودیو کا کې د اوکراینی پوز په ضد جنگي الوتکې هم کارولې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم د اوس موږ اوریدلی شئ او درته وایو چې تاسې د مشال ریډیو ټول خبرونې په مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم همدا وسوري. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په ضد دغه د پلویانو پر تشدد او مظاهره دوام لري. احتجاجونو پر عام ژوند او کاروبارونو څومره اثر کړی دی؟
جلوسونو بس دا اثر غرزولی چې کرایان هم درسره نه وځي. کرایم ډېره مشکله باندې خرچم د نبار کېږي روره او هر یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو څوک اغستیم نشي.
د تعلیم لپاره د ایوی افغان مبارز له خلې بواره چې څنګه یې د جنکو لپاره په کور دننه زده کړې ترتیب کړي.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړي و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه وختل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړې وکړي.
د تکواندو د یو لوبغاړي په اړه هم درته رپورت لرو.
پاکستان شه داس خاص مارشل آرٹ ته توجه نه ورکړ کیږي. کرکټ مطلب ون خلک په میډیا کرکټ شو کوي کیم شه په میډیا روشي ظاهري خبره د خلک یې پورا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوښتل چې څنګه چې تاسې په خبرونو کې واردل په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دوه ورځې لاهم دغه د پلویانو مظاهره روانې دي. احتساب ملي ادارې نوموړي د درغلیو په یو مقدمه کې د پښتنو لپاره بیولې وو او د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن احتساب ادارې ته حکم وکړ چې عمران خان د عدالت ته حاضر کړي. دا چې په عدالت کې زو شو هلته څه کاروي وشول په دې اړه د خپل همکار طاهر خان سره خبر کوو. اسلام آباد کې طاهر خان صاحب ستړي مو شو په دې اړه نور معلومات ته اوریدونکو ته ورکړي.
خپل اوریدونکو ته مهم خبر ورکو چې د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د خوشي کولو حکم ورکړی دی او د چیف جسټس اول عمران خان طلب کړی وو حکومت ته ویل چې هغه حاضر کړي. چې څنګه حاضر شو نو اول خو سپریم کورټ په خپل فیصله کې د عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او وسره بیا دا حکم وکړ چې په فوري توګه د عمران خان خوشي شي دا حکم لږه شی بولاند ورکړ شو. دویم بیا عمران خان ته د سپریم کورټ لخوا ویل شوی دی چې یو وار بیا د اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړي ځکه چې عمران خان اسلام آباد های کورټ څخه نیول شوی او نیمه فوزی ځواک رینجرز هغه دغه څخه نیولو او کله چې د عمران خان د نیولو خلاف د پی ټی آی لخوا کم یو درخواست دایر کړی شوی په سپریم کورټ کې وو دا غي سماعت هم نن مقرر شوی او په سماعت دوران کې لا د هغه د رهایي حکم نو شوی لیکن چې کله سماعت اوریدن روان و نو هغه وخت هم د ججانو دا د موقف وو چې د عمران خان نیولو سره د عدالت سپکاوی شوی دی. بیا عمران خان نن چې کله سپریم کورټ ته حاضر شو نو هغه یو بیان هم په سپریم کورټ کې ورکړ او په هغه بیان کې یو خود دا داوا وکړه چې دی په ډنډو وهل شوی دی او دویم دا وی چې د سره د یو مجرم سلوک شوی دی. دریم عمران خان دا داوا وکړه چې هغه د اسلام آباد د های کورټ څخه تختول شوی او چې کله هغه بیا په حراست کې وو نو هغه ته د جرم په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوی او هغه ته هغه دا وی چې ما ته علم نو ځکه چې دی ما ته سن دی ویل چې د پاس کې نیولې شوی دی. نو بهر دا نوې پرمختګ دی او
ترخان صاحب دوی خو د حکومت چې کوم خبره کوي او احتساب اداري چې ویل چې د القادر ټرست په درغلې او په کیس کې نیول شوی دی چې دا د هغه پیسو کې درغلی کړی دا یو خبره دلته چې مخکې تاسو اسلام آباد د هایکورټ خبرو کړ د چکل ونیول شو په هغه وخت کې خو ریپورتونه دا سوي چې هایکورټ د نیول قانوني ګرځولې دي اوس د دینه مخکې به څه کیږي آیا د به خوشی شي لکه څنګه چې سپریم کورټ ویل کنه لا به قانوني راکړه ورکړه او د جنگ او د مقدمه روانه
نه د سپریم کورټ حکم خو ډیر واضح دی لکه چونکی په د اسلام آباد د نیولو پاړه باندې د عمران خان پارٹی هغه ډلې پی ٹی آئی رجوع کړی و نو دا هم د عمران خان دغه عریضې دغه درخواست په بنیاد باندې غیر قانوني بللې شوې دی او بیا د رهایي حکم شوې دی البته دا ورته ویلې دي چې سبا عمران خان ته ویلې سبا ته های کورټ ته حاضر شاه یو ورې او های کورټ ته بیا هم سپریم کورټ ویلې چې سبا د سماعت کې مسله اصل کې ته دا چې کوم زمانه زر دی یا د قانوني باس شوې دی عمران خان او بلکې پخپله باندې چیف جسټس بلکې یو خبرو کړه اول باغی تل هاشم بیا به نور خبرې کوه هغه تاوي چې هر کله یو کس هغه عدالت ته حاضر شي نو معنی دا ده چې هغه خپل ځان عدالت ته اوس پاره لکه سرندر شو لفظ سپریم کورټ کې استعمال شوی دی نو لکه دلته نقطه چې نن وه د سپریم کورټ د بحث هغه هم دغه و چې په کوم انداز کې عمران خان نیولی شوی دی نو دغه نیول د سپریم کورټ دا نظر چې هغه قانون تر اوسه پورې د کیس په اړه باندې نه دی ویلی شوی چې کوم کیس ته ستاسو خبره خو درسته چې هغه وخت کې ویلی شوی وو د قومي احتساب بیرول خوا چې یو کیس کې نیولی شوی دی تیر کال دغه کیس مخې ته راغلی وو د القادر پوهنتون یا ټرسټ په نامه باندې چې کومه اداره ویلی شوی ده چې د پاکستان یو لوی د جدادی شخصیت هغه عمران خان ته دغه ځمکه ورکړې وه په یو تحفه ورکړې وه او د هغې بدل کې عمران خان دغه باندې چې کومه جرمانه 190 پاونډ په برطانیه کې د هغه پیسې هلته غیر قانوني هغه موندلې شوې وې هغه پاکستان ته ورکړې وې نو دلته لکه د حکومت دا وه چې پټه معاهده دي شوې ده خو لیکن موجود په سپریم کورټ کې دا وه چې د عمران خان د وکیلانو دا موقف وو چې عمران خان نا قانون توګه باندې نیولې شوې دی دغه موضوع هم په دغه بنیاد باندې دلته په سپریم کورټ کې د کیس موضوع نه ده چې عمران خان باندې دغه تور دی د کرپشن یا د بدعنوانی یا د فساد نو بهرحال اوس هغه خود رها شوی دی نو سبا به کدي سپریم کورټ های کورټ ته بیا کله لکه سکیږي بیا
رجوع کیږي طاهر خان صاحب دلته لګي یو کنفیوژن دی چې دی اوس فزیکلی خوشی شو کنه لا دی به یی په ځکه چې په نورو وختونو کې موږ داسې لیدلې دی په مختلفو کیسونو کې چې عدالت دی او چا د خوش کولو امرو کې پولیس یو بل کیس کې هغه نیولې دا سیمه امکان لري چې دی به لا په جیل کې کنه
د دغه احتمال ډېر ځکه شته چې په عمران خان باندې خوړیزات کیسونه دي او اکثر چې کله تاسو ته هم پته باندې پوه چې کله اکثر حکم ورکول کیږي د رهایی نو په هغه کې لاندې لیکلي که چېرې دا کس په یو بل مقدمه کې مطلوب نه ویني خوشي لیکن دلته اوس سپریم کورټ چې کوم تر اوسه پورې سپریم کورټ جزیات روان دي خو لیکن تر اوسه پورې کوم جزئیات او تفصیلات راغلي دي نو په هغه کې دغه دوه مهمې خبرې دي چې نا قانونه بلل غیر قانوني بلل د عمران خان نیولا او د عمران خان نیول او دغه د رهایی حکم لیکن دلته یو بل خبره شته چې عدالت خو کوم وکړ لیکن اوس خو پاکستان کې هغه دغه وخت ختم دی سرکاري وخت دفترونو وخت چې دی نو پولیس به انتظار کوي د سپریم کورټ هغه رسمي اعلان ته چې لیکل شوی بڼه باندې کله پولیس له ورشي نو آیا هغه کار نن کیږي هغه کار سبا کیږي دغه اوس ځینې شیان به لکه وخت پس بیا نور واضح شي لیکن دا خو مهم پرمختګ وشو چې عمران خان د رهایی حکم ورپېښ شوی دی نو عمران خان تر اوسه پورې لا بهر نه دی راوتلی ځکه چې دی به واپس خپل ځای کې چې کوم ځای کې عمران خان وو بلکې یو بل دلچسپ خبره دا هم ده چې عمران خان حاضرېدو دپاره حکم تقریبا یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې ورپېښ شوی څلور نیمو پورې هغه حاضر کړی لیکن هغه حاضر تقریبا د شپږ بجې وي لس منټه کم په شپږ بجې خوشا کړم دا هم پته نه شي چې عمران خان
همکار طاهر خان څخه واورېدل اسلام آباد چې عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر چې دوه ورځې مخکې نیول شوی وو د درغلیو په یوه قضیه کې هغه نن سپریم کورټ چیف جسټس راز عمر عطا بندیال چې د حکم کړی دی چې هغه د خوش شي ځکه چې دا غیر قانوني نیونه ده د هغه په نظر باندې او د عدالت احاطې نه باید هغه ونه نیول شي خو اسلام آباد های کورټ په سهشنبه یا نهه په ورځ باندې پرون نابل ورس کله چې عمران خان ونیول شو هغه ویلی وو یو حکم کې دا ویلو چې دا نیول چې دی قانوني دی نو په دې باندې به نظر ساتو چې مخکې د دینه عمران خان خوشی کیږي او کنه د قانوني چې کوم تابل مابل دی او ناندری دی او کوم قانوني جنگ چې دی هغه د دوړو خو چې کوم د حکومت او د عمران خان د ګوند چې کوم روان دی هغه به هم سی روان پاتې شي کنه. یو بل رپورت به تاسو درورو لګسنګ چې تاسو خبره د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف غړو له تیر دور زورایي سي پر تشدد مظاهره کړي دي او پولیس وایي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا سل کسان ټپي شوي دي چې پکې پولیس سرتیري هم شامل دي. د خیبر پختونخوا پولیسو نن په یو بیان کې زیاته کړه چې په نښتو کې و کسان وژل شوي دي او ګڼ ژوبل کسانو کې 15 پولیس داسې وو چې هغوی درملنه شوې ده. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د میلا نهمه د خیبر پختونخوا به شمول د ملک په ټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینې حکومتي ودانو ته اورونه چولي او املاکو ته زیان رسولی. دا پولیسو په وینا چې په ټوله صوبه کې احتجاجونو کې و کسان مړ شوي دي. دا لیډ ریډنګ هسپتال ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې هسپتال ته له 1000 نه ډیر جوبل کسان او 40 مړي راوړل شوي دي.
دې ټیم کې موږ سره په لارج کې 30 کسان داخل دي او زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګیدل دي. نو دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرال سرجری کې او مختلف اډونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دي سمره علاج دي ټول سره دوایانو او د اپریشنو هغه ته بالکل مفت ملاويږي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې 15 پولیس هم جوبل شوي چې پکې و د پولیس افسران هم شامل دي. پولیس په خپل رپورت کې ویلي چې د مظاهرچیانو پر ضد یې کاروایانې شروع کړي او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو به شمول پېښور کې 160 سوابه کې 40 او په مردان کې د 16 کسانو به شمول د صوبې د مختلفو برخو نه په احتجاج کې رواني کوونکي گرفتار کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې احتجاجونو کې د امبولانس په شمول 10 ګاډي او د پولیسو 2 موټر سایکل د ریډیو پاکستان او الیکشن کمیشن ودانې هم سوځول شوې دي. پولیس وایي چې مظاهرچیانو د مئی په 10 په دیر کې د فوجیانو په کلا او تیمرګر کې د اف سی په سکول حمله وکړه او ودانې ته د نقصان رسولو په شمول له هغه ځایه لیپټاپ فرنیچر او نور سامانونه هم وړي دي. پولیس وایي د ویډیوګانو د لارې د مظاهرچیانو د شناخت عمل یې شروع کړی او د شناخت وروسته به د ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده له 2 ورځو راهیسې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته مظاهرې روان دي او په دې مظاهرو کې ګڼو کاربرونو ته نقصان رسیدلی دی. سړکونه هم ځینې ځایونو کې خراب شوي دي، ګاډي سوځول شوي دي. د پېښور د ښاریانو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې د دوی کاروبار او ژوند باندې دغه مظاهرو څومره تاثیر کړی دی. راځي چې دا وره.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو ما سره دا عرض کولو چې کلا د سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغه لدا نه دي په کار چې را بلډینګ را نه یا سړک را نه، بلکې هغه پرمن اوسيږي او پرمن احتجاج وکي په ډېر تعداد کې راغون شي. خو دي دا سیو کې چې تشدد نه کار وانه خلی، ځکه چې تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکوي، نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، دا خو پبلک پراپرټی ته ویلې شي او دې ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وایي کی چې بھائی املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کم پیشنټس دی هغه ته مونږ ویلي وی چې دا شی برازي دوایانو اورډر هم ورکړي هغه مونږ ته دلته راځي نو مونږ ته ویوال تکري لارې بندي نو دا چې کم دې ډېر زیات مسایل دي گاډي چې راځي گاډي اوس وځي د دې وجه خلک چې کم دې بندي ناراضي زړه بيمارانی بلډ پريشر مریضان وي داغي چې کم دې ډېر زیات مسایل هر چا خپل دوي د بلډ پريشر مریض وي داغه بيماري نور حد تر سي سیوا کیږي
مهرب ګل بس دې چې چلو ورکه نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2000 زرمو مس روپے درک نه لګي بس زه په زه بلوړیو مزدوري شته نه او چې کم تر رسول یاري بند وي خلکو چټي رونه سي ورونه بلګړي یاري بند کړي دي بس هغه طرف ته تلین شو لریم چا سن شو تلایم دلته لاند مزدوري نشته او راوړو بس څنګه ایدا او بل طرف ته چې کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپي ډیر ولا جن وسو ګورو ګای نو بس مدا په تم سره بلوړی چې تصویرلی وي راشي وسورلی شته نه
نوم شهزاد سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایان هم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي رورا او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سو کې اغستیم نشي سو سبق سکولونو ته نه زینو سو پس دا و کې درې کاله مخکې سکولونو بند کورونا په وجه او اوس پکې دوی دا شی راوست الګ نس خبره نه ساتره بس سکولونو بند سکولونو سره بند د ماشومان مستقبل تباک دا د بورډ د اگزام چې کم دی دا د نهم لسم دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو بنیاد دا یو دی د لاس خو کافی را ده بسر وخت ناس یو سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کل شټل لخ د کو کل دا کو
ټیکسی ډرایور ما جی نوم می شہزاد دی هغه داندې گاډې رنو پر سار راغلی ولاړیو ایس نشتا سورلې نشتا نور س نشتا لارې بندي که سورلې رام شي نه شوړې لارې بند می بد حالت شروع دی پای جی مالک له خو جی 500 روپیا ور کو کومه مطلب دی کو کنه کو دې نور دې تاسو وی نه ګورې بده ګر مې کې ولاړې څنګه خو جی بس دا بوره د خیر سره توړه چې دی نو 4000 تلاړه نو بس دا غلازمن غوړي جی غوړي غوړي چيني غوړي کومه خرو کنه خلونو نو بچوله خو یوړو
اوریدونکو تاسو د پېښور د خاریانو خبرې اوریدئ چې د تحریک انصاف د مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته چې کوم مظاهره شوې دي د هغې مظاهرو په د خلکو باندې په ژوند باندې په کاروبار باندې څه اغیز کړی دی په دې اړه باندې اړوند یو بل مرکې ته ورځو. تاسو مخکې واورېدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال هم د نن بلکې لږه شپه یو شل منټه مخکې د حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په غیر قانوني توګه نیول شوی دی او هغه باید خوشي شي. په هغه عمران خان چې دی د سې شنبې نهې په ورځ باندې نیول شوی و او هغه رینجرز وکونو د احتساب ادارې په غوښتنه نیولی و. احتساب ادارې ویلي چې هغه عمران خان باندې د درغلی تورنه دي نو ځکه د نیولې دي خو هغه د اسلام آباد د های کورټ د احاطې نه نیول شو. سپریم کورټ ویلي دي چې د باید په عدالت کې دنه نه نیول شو او د نیول کېدو په اړه قانوني تقاضین دي پوره نو ځکه باید هغه سمدستي خوشی شي. اوس دلته قانوني ځینې پوښتنې دي چې هغه موږ د خپل ملمت څخه کوو. موږ سره اډوکیټ عبدالرحیم موږ سره راغلی دی د سپریم کورټ وکیل دی. عبدالرحیم صاحب ستړي مشی او که د مشال ریډي اوریدونکو ته تاسو دا وایي چې اوس به د دې نه مخکې څه کیږي؟ سپریم کورټ خو حکم وکړ چې عمران خان دې سمدستي او زر تر زره خوشي شي خو کله چې عمران خان نیول شوی و اسلام آباد های کورټ ویلی و چې د ده نیول قانوني دی او ټوله قانوني چې کوم اړخونه دي ټول پوره شوي دي. نو اوس به دا قانوني دا راکړه ورکړه او جنگ به رواني د دواړو خو د حکومت او د عمران خان د ګوند او کنه دی به خوشي شي سمدستي؟
جی ډیره مهرباني. اول خو چې ماته موقع راکړه په دې مهمه موضوع باندې. اول خبره خدا ده کنه چې د عمران خان باندې چې کوم تورونه لګېدلي وو دا څه واړه تورونه دي ډېر غټ غټ الزامات په ده باندې لګېدلي وو او په دې کې ډېر حقایق هم نو په دې بنیاد باندې په ده باندې مقدمه در شوله. په مقدمه سره زه به دومره خبره وکړم چې دا مقدمه صرف عمران خان ده در شوې د پاکستان په دې آئینی او قانوني تاریخ کې په ټولو سیاسي چې کوم لیډرشپ دی په دې مشرتابه باندې وقتاً فوقتاً لګېدلي خلکو جیلونه هم تیر کړي دي. خدایو داسې عجیبه غونډه کیس دی چې بده باندې څنګه دا شی ثابت یو قسم که تاسو وې ریکارډ دونه واضح ته چې بده باندې اسی ثابت شوی دی کنه خو دې بوجود چې کله دی ونی وشو ټول پاکستان د خلکو اور واچو نو په دې کې د سپریم کورټ نن مداخله ته دا څو بیا یو بل داسې عجیبه غونډه خبره ده چې د دې لکه دې مثال وزدا درکوم چې په یو کور کې فرض کا یو کار وشي کور ولسنه وای او غونډي ورته وای جنا دا کارستا کور کې غلط شوی دی. های کورټ په پرنسس کې دننه پرون د عمران خان گرفتار شو هاي کورټ ایکشن په واخستو هاي کورټ ایکشن واخستو کله حقایق را ټول کړل نو حقایق دا و چې د هاي کورټ په عدالت کې دنه د عمران خان دی گرفتار شوی عمران خان پټیشن فایل کوو د اسلام آباد هاي کورټ یو ایس او پی دا سټینډرډ اپریشنل پروسیجر دی الداغه دا وایي چې کلم یو کس راځي اول وا بایومیټریک دی وګته بلګي په غین آباد بدای عدالت دا کیس فایل کوي کنه نو سوپر دا بایومیټریک فارمالټیز چې پوره شوی نه په غین اول چې کوم را د گرفتاری ممکن نه ده دا په نور عدالتونو کې دا خبره ده نو چې کله حقایق مخې ته راوړل شول دا خبره په چیف جسټس مخ ته وشوه امیر فاروق صاحب د اسلام آباد یو چیف جسټس دا چې دوی خو راغلی وو خو بس دا دی چې د کیس په عدالت کې پینډینګ نه وو کیس داخله شوی لا نه وو دوی د یو پروسس د پر راتو خو چونکه دوی وانټیډ وو په ډیرو کیسونو کې د خلکو دا مطلوب وو د ادارو ته نو بس دته گرفتاری د آئین او قانون مطابق شوی ده نو بیا اسلام آباد هایی کورٹ چې کله د ټول حقایق وکتل بیا د خبره وکړله چې به شکه د عمران خان چې کومه گرفتاری ده په دې کې مطلب دا بالکل آئینی او قانوني تقاضه پوره شوی دي او دویمه خبره دا ده چې په دې کې زموږ چې کومه اداره ده اسلام آباد هایی کورٹ د دې څه توهین نه دی شوی که نه نو نن چیف جسټس را پاڅېدو او بس د اکشن واخستو
نو دا اوس مخکې څنګه کیږي د قانوني کاروایی به مخکې څنګه کیږي دی به سمدستي خوشی شي له جیله او کنه لا به یې ځکه چې اکثره وختونو کې دا شوي دي چې کله د سپریم کورټ یار عدالت چې دی د یو کس د خوشی کولو حکم وکړي په بله یو مقدمه کې هغه مسیسار پاتې شي
د دې داسې کار دی چې کله د یو کیس کې د چا ضمانت وشي نو په عدالت چې کوم دا د سپریم کورټ خو صرف آرډر وکړي لاندې چې کوم عدالت کې کومه تھانه کې یا په کوم احتساب یا ایف آی اے په کومه د تھانه کې په د باندې د ایف آی آر درج شوی وي بیا هغه عدالت د ته ضمانت ورکړي متعلقه عدالت بیا چې کله ضمانت ورکړي په ضمانت یو روپکار جوړ کړي پخې چې کله جیل ته ځي په روپکار باندې دا ورزخ لیکلی وي چې دا کس ته کوله خلاص شي په ضمانت باندې دا خلاص شي په شرط دی چې دی په بله مقدمه کې مطلوب نه وي که نه بله مقدمه کې څوک غواړي نه نو که چېرته په بله مقدمه وي که چېرته په ده باندې بل ایف آی آر وي چې پخ کې د ده گرفتاري مطلوب وي نو دای نشي را خوشي کېدلی البته که سپریم کورټ آرډر هم کړی وي ولې چې دا د سپریم کورټ هم بیا د حکم تابع دی ولې چې دا خو یو اساسي قانون کې دا خبره لیکلې شوې ده ټیک ته چې څو پر ده په بل مقدمه کې وي نو دای خو نشي خوشي کېدلی
صحیح ډیره مننه عبدالرحیم ایڈوکیټ صاحب تاسو ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کم چې قانوني لارې چارې دي په هغه باندې تاسو زموږ د کارپو ایڈوکیټ عبدالرحیم خبرې واورېدې چې تر دې مخکې به څه کېږي عمران خان په اړه باندې چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم واورو چې هغه دې خوشی شي لجیل خو بلخوا سپریم کورټ بخنه غوړم اسلام آباد د های کورټ چې د نه پورز منده ویلې و چې داغه نیول قانوني دي او ټول تقاضي به کې پوره شوې دي په دې اړه باندې تاسو زموږ د کارپو نظر واورید چې مخکې به قانوني کاروایی څه وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدل شئ او دا هم تاسو وایو چې دا مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک باندې تاسو ته زکه دا اوس نه خبريږي ویډیوګانې تاسو زکه نه ګورئ چې اغلته یو تخنیکی ستونزه رامسته شوې ده او د دې تخنیکی ستونزې د حل لپاره موږ کوشش کوو چې حل کو انستګرام او فیسبوک کې په تخنیکی مشکلاتو د وجه نه زبوګ ویډیوګانې تصویرونه تاسو نشئ کتلی موږ تاسو ته بیا بیا وایو چې موږ کوشش کوو چې دا مسله حل شي او تاسو بیا د مشال ریډیو خبرونې ویډیوګانې تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه د فیسبوک او د انستګرام د لارې هم ترلاسه کړئ تاسو په همدې حال کې کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ویډیوګانو تصویرونو ته د ټویټر او د یوټیوب د لارې ورشي یوټیوب چې تاسو کله پرانیزئ نو هغلته تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو سرچ کوي وی لټوي تاسو چې مشال ریډیو راشي تاسو موږ ویډیوګان هلته کتلی شي ملګرو دوستانو سره شریکوي شي او په یوټیوب کې موږ سره سبسکرایب کېدلی هم شي. پر دې علاوه په ټویټر باندې موږ یو twitter.com ته تاسو ورشي هغلته د مشال ریډیو چینل ولټوي اکاونټ ولټوي او یا هم twitter.com/مشال ریډیو ولټوي مستقیما به مشال ریډیو ته ورشي هلته موږ فالو کوي زموږ ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه چې دي هغه تاسو ته هغه لاغه ځای هم وړاندې کیږي. د دې ترڅنګ تاسو موږ د ریډیو د لارې او د ریډیو د لارې موږ سره رابطه هم کولای شي. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم وکړ چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشحالي عمران خان دوه ورځې مخکې د رینجرز وکونو لخوا د احتساب قامی ادارې په غوښتنه د اسلام آباد های کورټ ته د ورتګ په محل نیول شو په هغه د درغلې تورونه دي. اسلام آباد های کورټ دا هغه نیول کېدل قانونی بللی وو خو نن چیف جسټس عطا بندیال وویل چې دا نیول غیر قانونی او غدي سم دستي خوشی شي. په همدې حال کې د عمران خان د پلویانو مظاهرې دوام لري او په مختلفو ځایونو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته نقصان رسیدلی دی. د کراچۍ پولیس وایي چې پر یو چینایي کمپنۍ د برید شنډولو په مهال یو وسلوال وژل شوی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مای په لسمه نیټه خبرلان ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدري سیمه کې دوه وسلوال د چین هانګ کانګ دوه د جیټۍ نومي کمپنۍ ودانۍ ته نوتلي وو چې له هلته یې پولیسو سره نښتې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې په چینایي وګړو کمپنیو کونسلګریو بلوچ بلتون پالو ډلو چې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیږي ذمواري اخیستی وه او حملې کړې وې. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه د روس لخوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکاو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي. یاد دې وي چې روس د تیر کال په فروری میاشت کې په اوکراین یرغل کړی وو او په ختیځ کې ګڼې سیمې نیولې دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د هغه پلویانو مظاهرو ته دوام ورکړی دی او د دې مظاهرو په دوران کې ځینې ګاډۍ سوځول شوي دي، ځینې سرکاري ودانۍ سوځول شوي دي، ځینې شخصي ودانۍ او مارکیټونه هم سوځېدلې دي. دا چې دا صورتحال او دغه مظاهرې په اقتصادي حالاتو باندې به څومره اثر انداز شي په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډیر بد اثرات پرېوتی دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په ښکته روان شوی دی او د مئی په یو لسمه نیټه په بانک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
کوم د معیشت کی کم اسٹیبلٹی دا یعنی اکنامک اسٹیبلٹی دا غا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سره دا یو تړون دی یو فیوچر کار نه لیکنه کم چې آی ایم ایف پروگرام دا شان ستاتې سٹین دی کم انویسټمنٹ او څومره چې اقتصادي حالې زلي دي ناغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري سیکورټي ته ګوري نو ستاسو مخې ته چې ستاک ایکسچینج خو هغه باندې ډېر بده ساتې وتی دشان روپے قدر کم شو نور ہم کمی دیشی منہ تو دیکھ دیکھ چیلنجز محامخ تھی ڈائم ایف پروگرام کے تطور پہ ڈبر کلیئر انڈیکیشن دے کر ڈائم ایف پروگرام رالشی نے ملک پر دفاع کی
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو زلو نظر لرونکي خبريال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه په کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې بد اثرات پریوتی وو خو اوس د مئی په یو لسمه نیټه د سټاک ایکسچینج صورتحال کې خواله راغلی دی
معیشت چې کم متعلق کمی شعبې دي په هغې باندې منفي اثرات به پریوزي او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه هم چې دی نو متاثره دی او څه چې کم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر دي هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلې میں چې نو هغه به لږ ود هول کی یا نور دا وایي نو دا خو یو نیگیټیو اثرات دي خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیئرٹی چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کېدی شي حکومت چې دی نو بدل شي الیکشن ضرور شي نو هغه لحاظ سره سر کلیئرٹی راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سره دی ته تلو سه امکان نه ښکاري
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري او د مئی په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجې په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په دغه څپو باندې زموږ خبرونه واورئ. که په دغه څپو زموږ د خبرونو په اوریدو کې کوم ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به در حل کړو. دا هم تاسو دریا د کوچې پر فیسبوک او انسټاګرام باندې تاسو په اوس وخت کې د مشال ریډیو ویډیوګانو، تصویرونو او په لیکلي بڼه ریپورټونو ته لاسرسی نه لرئ، ځکه چې هغلته یوه تخنیکي ستونزه را پیدا شوې ده. د هغې په حلولو باندې موږ اخته یو، بوخت یو، کوشش کوو چې حل یې کړو درته. خو تر هغې پورې چې هغه سمېږي، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو موبایل اپ او همدارز د مشال ریډیو د لارې او که ویب سایټ ته غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په پاکستان کې میشته یو شمیر افغانان وایي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوی حالت دوی ته د اندېښنې وړ دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دغه افغانان دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، خو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بیایي. د یادونې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دوه ورځې مخکې د درغلیو په یوه قضیه کې نیول شوی دی. په د افغانانو په اړه باندې دا رپورټ اورو.
او په پاکستان کې د پښوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې میشت افغانان هم بیره ولیدي. په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډېر وېرېدلی یم ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو ځکه موږ افغانستان ته نه سپلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پارېدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نوري نسي زغملی. پوځ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورنۍ جګړې ته ورټیل وهي. پوځ ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې له دغه اپ څخه زموږ خبرونه واورئ. دا فری وړیا اپ دی او تاسو هم دا اوس ډاونلوډولای شئ. د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او انټرنیټ پکار دی. نور په څه خرچه مصرف نه راځي. د کراچۍ پولیس وایي چې پرون په دې ښار کې د چین په یوه کمپنۍ وسلوال برید شوی چې پکې د کمپنۍ کم کارکوونکي ته مرګ نه ده اوښتې. البته دعوه شوې چې پولیسو یو بریدګر وژلی دی. په کراچۍ کې دا لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنۍ حمله کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایي وګړو، کاروبارونو او حتی په کونسلګرۍ باندې حملې شوې دي. د دې اکثره حملو زیماری، بلوچ، بلتن پالو وسلوالو ډلو منلی چې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګیږي. په دې اړه نور تفصیل نیازلی څخه اورو.
د کراچۍ پولیسو د سیمې ډی ایس پی واسف قریشی د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي چې د چین هانګ کانګ داود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمایي په لسمه دوه وسلوالو برید کړی. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلی دی.
سحر 9 بجې دا پیښه شوې. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره یې مقابله شوې. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجلی شوی او بل تښتېدلې دی. موږ یو پولیس عسکر اکرم په ډزو جوړ بل شوی دی.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہواری نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتېدلې وسلوال لټون پیل کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ست څانګې سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب بیا ویلي چې د وجلې شوې برید کوونکي څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده او د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
اس دهشت جو هلاک ہو گیا اس کے پاس کوئی خودکش جیکٹ نہیں تھی.
کم وسلوال چی وجلی شوی د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خودکش جیکٹ نه و. د دې سره په لویه مقدار کې وسله وا ایس ایم جی ټوپک ور سره و. د خوراک شیان لکه کجوري چنې اوبه ور سره هم وي. دا شیان ویټا پر ټریننګ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنۍ بریچن کړي او کارکون کې خوندي ساتلي
وي او جماره یان لو کام کر رہے ہیں ان کو محفوظ کیا.
د پولیسو په وینا یاده چینایي کمپنی د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمیر کې چینایي وګړي په دې کمپنۍ کې کار کوي او د پیښې وروستو یاده کمپنی د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبه برید نه دی. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیر کال د اپریل په شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلي او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پریښې پلټنې به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړې پکې سوار وو. هم د دې ترڅنګ د کراچۍ په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوي وو او د هغوی د مالی چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. د دغه حملې ذمہواری د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څه وکول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دل اسا یاد لوګي اسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کو غاړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا وسوړاندې کیږي. د مشال ترنا لاندې بحث کې سیاسي مسایلو باندې خبرې اترې کیږي باز به کیږي او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د جنوبي وزیرستان له د تحصیل دیرش کلن ځوان ارسلان اسد مسعود د مارشل آرټس یا تایکوانډو سیالیو تکړه لوبغاړی دی. نوموړی امریکا ته هم تللی او هلته یو شمېر اعزازونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له ارسلان مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو دا لوبه څنګه او چیرته پیل کړه، تر اوسه مو په څومره کامیابۍ ترلاسه کړې دي. ارسلان مسیدی په جواب کې وایي
مارشل آرٹ شوق دے مو بچپن نہ ہو خاص پلیٹ فارم نہ ہو میں سے کرا جنگینا شریف الوزرستان نہ مجھے نقل مکانی اکڑلا پی آر ڈی خان سے متعلقہ سٹارٹ کرلا اور الحمد للہ شمینات میں اکڑلی سوجن محنت اور سارا اور بس اللہ پہ کامیابی اکڑلا قبائلی سیمی نہ یا پختونخوا نہ تو یا چھ نیشنل اول گولڈ میڈل مو 2012 سے نیشنل گیم سے گاٹ لائے ہوں تقریباً 2017 پورا قومی چیمپئن ہوں جم سے مو 4 نیشنل گولڈ دی یو 2 سلور میڈل دی نو پانا باد بین الاقوامی سطح میں مو ورلڈ یونیورسٹی گیم سے پاکستان میں نے کڑی دو ایشین گیم سے میں کڑی دو اسلامی گیم سے میں کڑی دو ایشین انڈور گیم سے میں کڑی دو.
ارسلان دا محل تاسو په امریکا کې موجود دی نو هلته مو د تایکوانډو څومره سیالۍ وګټلې؟
او ټورنمنټینا چې کی می اول نیو جرسی اوپن وو امه الحمدلله ګولډ میډل وګټلی او پانا باد نیویارک اوپن وو امه الحمدلله وګټلی سنور ټورنمنټ پر ازه پتا راي شه تیارای می شری دای ایرو کلب دې سره مې غوا دا یو فرز دی کنټریکټ ساين کړی دی هغه سره کې لې جو او داستو چې پاکستان سے دس خاص مارشل آرٹ توجہ نہ ورکل کیجی کرکٹ مطلب ون خال میڈیا کرکٹ شو کہ بھی چکیم شاپ میڈیا روشی ظاہری خبر دو خال کیا گئے پورا اخوان ور کہ بھی یو آغا مشاوری جی نورا دو نیو چھو دا ٹول پو اولمپک کیلنا شروع دو ون خرچا آرشا پو اولمپک سپورٹس کہ بھی آتا ویلیو ور کہ بھی
ارسلان کدام رات ہوئے چھتا وزیرستان امریکا تا تلائی دغی تایکوانڈو لوبے دا پارا نو هلتا د خلکو رویت څنګه د تاسو سره
شغال مطلب دا رہے چې کلاډیو نه قادر کوي چې تو شه ټیلنٹ وی د لیډر اپریشیټ کوي ډېر ته خوشولي جي هلتا مطلب کمپټیشن ډېر زیات دی ډېر زیات کلبینه دی او په اساس هم یو اس یو اس فور د سپورتس یو داس ته بالکل یې او د نړۍ په غوڼه کټ سپورتس مارکیټ یو اس دی هلتا کلاډی قادر سره ډېر عزت کو خلک
ارسلان لوب سرا سرا تعلیم هم ډیر ارزښت لري نو تاسو په خپل څومره زده کړی کړی یعنی تعلیم مو څومره کړای
ایجوکیشن چې مو دای مو پنجاب یونیورسيټي نا فزیکل ایجوکیشن سے ماسترز کړای دی او پانا باد می پنجاب یونیورسيټي نا ایل ایل بی کړی دو او پانا باد مو کوریا کی مو سول نیشنل یونیورسيټي دو کی مو ورلد ټاپ 20 رینکینګ منې دو هغه نامو په سپورتس منیجمنت شغه ماسترز کړای دی
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ دا وسوریدل شي په پاکستان کې ل 13 شوخو دو میشتو رهیسی د تحریکی جهاد پاکستان په نامه ناپیژندل شوی ډلې د یو شمیر حملو زموري منل ده د عبد اصل کې د چې په دغه هواد کې د زیاترو حملو مسولیت تحریکی طالبان پاکستان د اسلامي دولت ډلا یا داعش او همدارز زنی نوری منی د تحریک جهاد پاکستان بنوم دغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتی چارواکو په هان حیران کړی دی او په دې اړه معلومات ورغونډي آیا دا ډله واقعي وجود لري او کنه د دی وی بلې ډلې داسې یو برخه ده چې ډیرو خلکو ته معلومات نشته عبدالحی ککړ په دې اړه ځنګړی ریپورت جوړ کړی دی راځي چې دا وارو په دې ریپورت کې دغه پوښتنې ته جواب ویل شوی دی چې آیا دا یو نوې ډله ده او کنه یو بل وسله ول ډله په دې نامه باندې فعالیت لري
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د مدیشا ځواک یو سرتیری ووژلې د دې برید ذمہواری د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوې تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې شای نور خلګو د تحریک جهادي پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 14 نیټه اوریدل وی خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 100 غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اوریدل وی نوموړي د مې پر 14 مشال ریډیو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه
د کال فروری کې موږ لګل تر اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناز سو په ری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولاو کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی وو په میسج کې دالی کلی شو په اردو کې چې موږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوڑ کڑے دے او دا دے تنظیم او ماغا منشور دے چکم دلتا نور جہادی تنظیم اونا دی لگچے پاکستان کے مونگ شریعت وارو
پا کمارو چی احسان ٹپتا پا واتس اپ پیغام تر لاسسو تر دی یو آور جرست دا فروری پر چلر وشتما پا ٹویٹر دا تحریک جہاد پاکستان پا نوم یو نوی اکاونٹ جوڑ سو او پا لومڑی ٹویٹ کیا دا خپل تنظیم دا جوڑی دو پس منظر
او اهداف اعلان کړل او دوم ټویټه هم هغه ورځ د چمن د برید د زماري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو په اړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لواجې سوي چې هلته پراته بارودي مواد چاودېدلي ول. د لکی مروت تر بیا درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د ځینو مجبوریو له امله د بریدونو ذمواري نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې له تیرو څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو په اړه رپورټونه جوړوي هم د نوي تنظیم په اړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا سه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سټه پیغال تک دي دا غینه د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سواکیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تک مشکل جوړي. نو دا یو پوجا باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو دلته چې دې ورکړه ذمہ لري نو هغه بیا د دې ټیجه په ذریعہ باندې وایي.
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د رپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مې پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوی دی، خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونی شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال رادیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، هم دغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالی هم نسی تاییدولای. هم دې طرف ته خبريال رفعت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
د تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولید یا نور تنظیمونه دی ناغو بکیدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی موږ ګورو د ټی ټی پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک کوئی چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی البته ل وخت یې دو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.